د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو روانه خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې خپریږي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه معلومات تر سره شریکوو. د سر خبرونه دادی چې ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي موافقه وکړه. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجبنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچه کې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولسمشر اشرف غني د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالي نشه منظور کړه. او د کابل امنیه قمندان وایي چې په تیرو دوو اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وي نو باید تر ستان میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو نیټه په ډاګه کړې وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول د سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. تاسو احتجاج هم په همدې معنا وو. موږ او تاسو خپله فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنا یې کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې مشرانو جرګه باید د ولسي جرګې سره د اوړي د رخصتۍ تر پیل کار کوي او وروسته به له دې جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي چې ولسي جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پورې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالي نشه منظور کړه. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې ولسمشر نن دغه کنډک د منصبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرتام په لسمنه ټای په پکتیکا کې د سرحد د دفاع په خاطر کړی و. خبر پانه وایي چې ولسمشر دغه ځواکونو ته د یوې میاشتې اضافي معاش هم منظور کړ. دغه سرحدي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې له ډیورنډ کرښې سره له هغو کړیو سره جګړه کړې و چې تاسیسات جوړول او په نتیجه کې د نجیب په نوم یو سرحدي سرتیری د کابل امنیه قمندان وایي چې په تیرو دوو اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان کړ چې یاد کسان یې د قتل، سړیتوشتونو، غلاو، مخدره مواد د قاچاق او یو شمېر نورو پیښو په تړاو نیولې دي. شاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کار د نشټوالي له وجې یو شمېر روږدي کسان تر درملنې وروسته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عزمین په کابل کې خبر اعلان کړ چې د دوی څېړنې ښیي چې د بیوزګارۍ ترڅنګ د روحي ستونزو او د کورنۍ د نه پاملرنې له امله روږدي کسان بیرته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. پر همدې مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې روږدو کسانو ته تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نومینه د غډاګه شوې نن روی ته ځرانسته ویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس د یو لویدیز ډیپلوماټ لخوا وایي وروستي خندونه لري شوې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ دا معامله وستایله. دغو دوو مشرانو د ایران او شپږو طاقتونو له وروستۍ غونډې مخکې په ویانا کې خبرې وکړې. مذاکره کوونکو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د یو پراخ تړون د رامنځته کولو په مقصد په ویانا کې 13 ورځې خبرې وکړې. د مخالفتونو د لرې کولو په یو بل اقدام کې د ایران اټومي پروګرام او د نړیوال اټومي انرژي موسسې د تهران د تیر وخت اټومي فعالیتونو په اړه په اصطلاح د سړک په نقشې توافق وکړ. لبل خو د اسرائیل صدر اعظم بن نتنیاهو دا معامله وغندله او له تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو وویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره یې د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو ووژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي دي. د جرمني په مونشن ښار کې د یغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې ول چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یوه بم غورځوونکې جنګي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي دا الوتکه نن سهار د روزنیزې الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملیې وکړای شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تېرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځي. د جولای په شپږمه یوه 340 جنګي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي ول. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحې مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو، ښوونځي او خبرې رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجه ښارونو پر وړاندې پرمخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ د F-14 جنګي الوتکو لومړۍ جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
د نړیوال وښن سازمان د ملکی وګړو تلفاتو په اړه کې ډیر اندېښمن دي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې بیا دا اندیشنه په خبرونه کې سره شریکه و چې وایي بیکاری په زیاتېدو ده او په کونړ کې خلک وایي چې خلک د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري.
مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لرو او دغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړو.
په ننګرهار کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د یوه تاریخي جومات په پروژې کې د جومات پر امام تور پورې شوی دی چې پیسې غلا کړي.
ټیکدار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د ده په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي.
خوستوال غواړي چې د خوست کابل د کرایي موټرو کرایه کم شي.
اوس خو تیله مردانه شوي دي، لارم روغه شوي ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلا ترانسپورټ ریاستونه دغه ده چې دا مشکل باید وڅېړي.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه تر دونیمو بجو وروسته خبرو. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیښنه ښکاره کړه او د جګړې لشکلو خواوی وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان یو شمیر ولایتونو په دې ورستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد وو چې تر ډیره پکې ولسي خلکو ته مرجوب لا وشته ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د یکشنبې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتې په وخت کې ځانوژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جومات کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه 10 تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې دغه خونړي برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې 12 ماشومانو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهاري عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې، د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تېر 2014 میلادي کال کې 102 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په تېره فبروري میاشت کې خپور کړی دی، 2% ملکي تلفاتو مسؤول طالبان او نور سخت دریځ بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسله وال تر ډېره له چاودېدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د جنګ قوانین او کوم څوک دستور د جنګ کې دی او اسلامي طالبات په بنیاد باندې هم دا یو ناروا عمل دی چې ملکیان هدف وګرځولی شي په جنګ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تېرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیاخیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي طالبانو تل د طالبان تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا په یحیاخیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 350 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربند مسله راپورته شي، ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي په هیواد کې د وزګارو شمیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د ستونزې کمولو ته عاجل او یو لړ لنډمهاله پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې که څه هم په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده، خو د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته څو برابره زیاته شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي هر ورځ په هیواد کې د کاري منابعو د فعالیتونو له ودرېدو سره خلک له کاره بې برخې او ستونزې زیاتېږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د موجوده ستونزې کمولو ته تدابیر ونه نیسي، په هیواد کې به په میلیونونو ځوانان په غیر قانوني اعمالو لاس پورې او سولې او ثبات ته به زیان ورسیږي.
بیکاری در یه اواخر افزایش پیدا کرده، خواهان ازی هستیم که هرچی زودتر توجه
بیکاری په دې وروستیو کې زیاته سوې. هیله ده چې د حکومت مشران څومره چې سولې ته هڅه کوي خلکو ته د کار زمینې هم برابرې کړي. اوسمهال کابو 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، کابو 3 میلیونه ځوانان د کار د نشوالي له امله په مخدره موادو روږدې سوي، او دا ستونزه ممکن په راتلونکي کې د زیاتو ناامنیو لامل سي.
خاغلی قادری وایي په وروستیو کلونو کې د ګڼ شمېر شرکتونو، فابریکو، بهرنیو موسسو او په ولایتونو کې د لسګونو ملي پیوستون د پروژو تړل کېدل سبب شول چې د لسګونو زرو کارګرانو لاسونه له کاره لنډ شي. په عین حال کې د کار په لټه کې خلک هم شکایت کوي چې مخ په زیاتېدونکو بیکاریو یې ستونزې څو برابره زیاتې کړې دي. د سنګر په نامه یو وطن ازادي راډیو ته وویل.
د سار نه سالور بجې راغلی او دلته بیکاری ډیره ده چې خول مګم اوس کار نشته ده کار ساته بیخی صفر ته رسیدلې په دې روزه کې بس تا ای چا کاروبار بس ختم ده
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د انتخاباتو د ځنډیدو او داسې نورو پیښو له امله په هیواد کې د وزګارو شمیر زیات شوی دی د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
7 میلیون ما نیروی کار فعال داریم که از 7 میلیون 2 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
موږ 2 میلیون د کار فعال ځواک لرو. په دې کې 2 میلیون کم کار او نیمه اوزګار دي. او که هغه ټول چې د کار کولو وړ دي حساب کړو، ممکن د بیکارو شمیر 8 میلیون ته ورسیږي.
خاغلی افتخاری دا هم وویل چې حکومت هسی تیزی کړي چې د نورو ورګانونو لکه د کرنې وزارت د پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. د دا هم وویل په لنډمهالو پروګرامونو کې د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو پروسه کابو کړې او هیله ده چې په لږه موده کې په زرګونو افغان کارګر عربي هیوادونو ته ولیږل شي.
بیا هم د بیکارۍ په اړه په کونړ کې خلک شکایت کوي چې کارونه نشته او دوی د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه تفصیل له روح‌الله انوري څخه.
خلق ویله یوی خوا د نوی حکومت راتلو او له کونړه د بهرنی وزواکونو وتلو سره په سلګونو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي دي او له بل لوري د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي او هر سړی نشي کولی چې د پخوا په څیر په بازار کې په خلاص مټ سودا واخلي.
نو مې نه مولا ده سګنی اختر کې د نور اخترونو په نسبت باندې نرخونه ډېر زیات ګران دي. د غریبو خلکو هیڅ وس نه کېږي چې یا مټایا نه یا کشمش او یا چڼې او چاکلیټونه شیان د اختر لپاره ځانونو ته واخلي. هغې وجه همدا ده چې مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او د هغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړ و. د خلکو اقتصادي وضعه ښه وه.
نثار احمد یم د دنګام ولسوالۍ. د اختر لپاره خو اوس دې ورځو کې د خلکو اقتصاد ډېر خراب دی او خلک د اختر لپاره ډېرې تیاریانې نه لري د مخکاني په څیر باندې.
دوی وایي دا یوه روژه او اختر نه دی چې هټیوالو پکې د خوراکي شیانو بیې لوړې کړي دي، بلکې په هر روژه او اختر کې همدا حال وي. خو تر اوسه ښاروالي په دې نه ده توانېدلې چې نرخونه کنټرول کړي.
هېڅ یې تر اوسه نه دي کړي. که د روژې په میاشت کې وګوري نور کله د جنسونو یو ریټ او د روژې را رسېدو کې د هر یو شي په ریټونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی، ډېر جیک شوي دي. خو تر اوسه موږ داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې یا د ولایت دخوانه یا د ښاروالۍ دخوانه شوی.
که ولس د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي خو هټیوال بیا وایي چې د پخوا په پرتلې په دوکانونو بیروبار کم شوی دی.
انصاف کلچه فروشي مالک یم، نوم مې جاوید دی. او د پروس کال په پرتله باندې سږ کال نرخونه ارزان دي، ځکه پروس کال کم بسکټ موږ په 300 روپۍ کالدار کیلو خرڅول، په 250 دي. وجه دا ده چې مال کې پر راغلی، مشتریان هم کم شوي دي او دا بیکرین والا هم خپل منځ کې په ضد دي.
مشتریان ولې کم شوي؟ کاروبار نشته.
څنګه اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، کاروبار نشته دی. بس په دې وجه باندې کار ډیر زیات کم دی او مزدورانو ډالر اغستل اوس خو بس ډالر نشته دی، بس کار خراب دی.
د کونړ خاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول په خاطر کمیسون جوړ کړي او هر مازیګر خار ته وزي او د یادو موادو د بیو څار نه کوي.
ټول نرخنامې ته یې نکړي دي او بالاخره د هیئت د امضا او د ملاحظې نه وروسته په مربوطه ساحو کې په دوکاندارانو باندې ویشل شوي دي او کمیسون هم جوړ شوی دی چې دغه کمیسون هم هر ورځ د پسته وخته د دغه بازار د نرخونو د کنټرول لپاره بازار ته وزي، نرخونه کنټرولوي. نو دا چې اوس څوک په دې کې ذاتیه کې هغې ته موږ قانوني جزا ورکوو، جریمې ولا ورکوو او که په جریمو باندې هم نه سا کېد باید دوکانونه ورته مورل کړي. بعضې متخلفین چې مثلا لکه د قصابانو هغوی تخلف کوو، فرمزال هغه موږ جریمه کړي دي، لکه دا د یخ والاو شاغی کله کله ذاتیه کوو، هغوی دپاره هم جریمه ورکړ شوې ده.
خلک وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوي او په نتیجه کې د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی، ورسره د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو تر څنګ د خلکو په اقتصادي حالت هم بد اغېزه شوې ده. او تر څو چې د حکومت دواړو مشرانو او مشاورینو یې په خپلو منځو کې له شته اختلافاتو لاس نه وي اخیستی، امنیتي او اقتصادي ستونزې به همداسې موجودې وي.
د امنیت او اقتصاد په ارتباط بیا په کابل کې یو شمېر پدې باور دي چې د بیکاری له امله فردي جرمونه زیات شوي دي. خو د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا درلو چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې امنیت قمندانۍ 250 تنه د جرمونو په ارتباط نیولې دي. اوس هم د کابل د ښار د څو تنو اورېدونکو څرګندونې
زپل ذکر ما د بختیارانو سیدین کې باید دولت دا کار وکړي چې په امریکای جوړ کې خلک توجه په کار ته شي. بدغه نه جرم کېږي نه جول کېږي نه بل کېږي. دا خو سړی چې بیکار یار کار د لاس نه راځي.
کابل کې همدغه بیکاری زیاته شوې ده. سبب همدغه دی چې جرمونه کوي خلک. جرمونه زیات شوي دي, خلک بیکاره دي, نو بل کار ورته نه دی پاتې غیر د جرم نه. هغه هم د جرم سره مخامخ کیږي په همدې خاطر چې بیکاری ده.
سبب د بیکاری ده. بیکاری ډیره ده. زیاتره وګړي دي, ځوانان دي, ټول د خپل وطن نه د تیښتې په حالت کې دي. ټول ځوانان د خپل وطن پردي پردي مملکت ته ځي. کرایې خپل یو سبب بیکاری ده. بیکاری ده, بیکاره شي سړی.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې د ننګرهار د سپین جومات د پروژې په اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکوو. ویل کېږي چې په دې پروژې کې درغلی شوي دي.
از کابل تا زابل,
له هرات نه تر بدخشان,
از هفت شام تا هفت صبح,
طول شپه او سحر,
از رادیو آشنا صدای امریکا,
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سحر لوو د ماشام ترو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د ننګرهار د سپین جومات د بیا رغیدو په چارو کې د پراخو درغلیو د څیړلو لپاره یو هیئت وټاکل شو. دغه جومات د امیر عبدالرحمن خان په وخت د ننګرهار د شاهي ماڼۍ دننه جوړ شوی و چې د 1922 کال د سلسلې له امله زیانمن شو. بیا د وخت والی د دې جومات د جوړېدو لپاره امر وکړ چې هر موټر چې پر تورخم تیری شي 300 افغانۍ دي د دې جومات په نوم ترې اخیستل کیږي. نږدې 2.5 کاله مخکې په دوه جریبه مځکه کې د 14,000 لمونځ کوونکو لپاره د سپین جومات د بیا جوړېدو تړون د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وسپارل شو. خو اوس ویل کېږي چې پیسې غلا شوي دي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغه تفصیلي راپور لري.
اوس د دې جومات په جوړېدو کې د فساد ریښې را برسېره شوي او ویل کېږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوي. څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جومات په جوړېدنه کې د فساد او غلا شوو پیسو د څېړنې په موخه یو باصلاحیته کمیسون وګماره. د دغه کمیسون غړي وایي د دوی څېړنو دا ښکاره کړه چې د سپین جومات په جوړېدو کې په دریو برخو کې په لویه کچه فساد شوی. لومړی د دې جومات قرارداد د تدارکاتو قانون سره په ټکر کې له داوطلبۍ پرته شوی. دویم د پخواني جومات وسایل نادرکه دي او دریم د جومات په نوم راټول شوی پیسو څخه شاوخوا 1 میلیون ډالر شخصي جیبونو ته تللي دي چې د دې فساد تورونه د سپین جومات پر امام قاري مرزا لګېدلي. د دې قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي کوم اسناد او شواهد چې دوی ته رسېدلي د سپین جومات ملا امام قاري مرزا ترابي له ټیکهدار څخه د باج په ډول د دوو ودونو مصارف, موټر, جوماتونه او د شخصي کور د جوړولو مصارف د جومات په پیسو کړي.
ټیکهدار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د دې په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي او غویان مې ورته غسیده
وو. څو ودونو کې؟
د دې یو د وراره واده او یو د خپل واده وو. د
همدغه جومات په پیسو باندې ده؟
او څه واغه شاهدي والا هم راغلی و چې ما نه اغستی. یو مې ورته فرونر ګاډی په $6,000 اغستی. دا د جناب قاری صاحب مرزا تورابی باندې چې د خلکو نیوکه په دغه شکل.
رحماني وایي په دې جومات کې د چندې په نوم ایښودل شوي صندوقونه او د پخواني جومات وسایل چې ډېر لوړ قیمت یې درلوده هغه هم نادرکه شوي دي.
پخوانی جومات سره د پکی او دروازې اشدار شیشې او ساونډ او لاسپیکر او ولډر او ساکټ او ونی او درې پکې اتاقونه او جومات مساحت ډېر غټ جومات او داغې کې ډېر غټ صاحبانونه او وسپنې او هغه نو. قاري مرزا تورابي داسې سلامونه ځواب کړی دی چې وایي چې دغه جومات ما تقسیم کړی په نور جوماتو باندې او د جناب پخوانی والی شیرزي صاحب په هدایت ما دا توضیح کړی دی. دویم دلته چې کله زلزله وشو دلته په سوداګرو باندې غږ وشو هغوی چندې وکړو پیسې راټول شو. هغه پیسې هم نشته, نادرک دي, نشته اوس په میدان کې نشته. دریمه دا چې د جومات کې یو درې صندوقونه او د چندې په نوم هغه پیسې هم نشته.
د رحماني په خبره قاری مرزا د ننګرهار ولایت په مکتوب سعودي عربستان ته هم د مرستې د ترلاسه کېدو په موخه په رسمي سفر تللی و. دا چې له سعودي څخه د جومات په نوم پیسې راوړي که څنګه، دی وایي د دې مسلې په اړه لا څېړنې روانې دي. بلخوا د دې جومات ټیکهدار فضل واحد هم اقرار کوي چې له ده څخه قاری مرزا تر 900,000 پورې پیسې ترې اخیستي او شخصي مصارف یې پرې کړي.
شخصی مصرف کلی، مارکیٹوں نے جو کلی، شارکوں نے جو کلی، بنگلی جوڑ کلی دی، کور مخت جماعتوں نے جو کلی، شخصی زان پہ خاطر مجموع کے دار روپئے میں تقریباً حساب کو آتا نہ لگا دادا رستی دی اندازہ تن
شاوخوا یو میاشت وړاندې قاري مرزا پر هغه د لګېدلو تورونو له امله دوه ورځې بند هم تیر کړی و، خو بیرته په ضمانت راخوشې شو. وم غوښتل چې پر قاري مرزا تورابي د لګېدلو تورونو په اړه د هغه نظر هم له ځانه سره ولرو، ولې له مرکې کولو څخه یې ډډه وکړه. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي قاري مرزا په ضمانت خوشې شوی، کله چې د ده په اړه څېړنې بشپړې شوې او محکمې هره پرېکړه وکړه هغه به عملي کېږي.
خپل سوالونو ته جواب ورکړی، سنوال ماته ویلي چې کوم اسلامونه ته مونږ کول او مخکې جواب نه راکړی، اسلامونه مونږ ته جواب کړی دي، بیا په یو ضمانت باندې خوش شوه ده. اوس به دوسیه چې نهایی کېږي سانوالی ته به ځي، سانوالی وروسته به محکمې ته ځي، محکمه فیصله کوي په اساس د قانون باندې چې څوک مجرم هغه خپله سزا ویری.
د سپین جومات ټیکهدار فضل واحد د پخواني مالی کمیسون پر غړي حاجي از رحمان رب هم تور پورې کړی چې له ده څخه یې د 500,000 ډالرو غوښتنه کړې، خو په خبره یې پیسې لا نه دي ورکړي. د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي د کوم مکتوب پر اساس چې پر عزیز رحمان عرب تور پورې شوی په هغه کې د نوموړي نوم نشته.
د ټیکهدار نیوکه په حاجي عزیز رحمان عرب او سند کې د سید عبدالحق هغه نوم لیکل شوی دی چې هغه هم په دغه فشارونو باندې چې دغه قرارداد یې خود سر په دغه پیسو ورسره معامله ګري کړه او 500,000 ډالر دیو سند ټیکهدار سند ورکړی دی.
حاجی از رحمان عرب وایي په کوم وخت کې چې دی د ټاکل شوي کمیسون غړی و، دوی د خپل مسولیت په چوکاټ کې د وخت والی په هدایت پیسې له اکاونټ څخه راویستلي او ټیکهدار ته یې سپارلي دي چې د ټولو اسناد ورسره په لاس موجود دي. خو نوموړی د ټیکهدار لخوا پر ده لګول شوی تور چې له هغه څخه یې پیسې غوښتي له حقیقت لري او بې بنسټه بولي.
اصلا دغه کوم خبره چې ټیکهدار کړی دا واقعیت نه لري. کوم اسناد چې دوی خلک ته ښکاره کړي هغه بالکل زما نوم هم نشته او دا یو غیر واقعیت دی او دا یو ادعا دی چې شوی چې هیڅ واقعیت نه لري. دا زه په کلکه ردوم.
د سپین جومات د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني د دې جومات قرارداد هم له فساده ډک بولي. دی وایي دغه قرارداد لومړی د 14,000,000 ډالرو په ارزښت شوی و، خو کله چې مولوي عطاالله الدین د ننګرهار والي شو په دې قرارداد کې یو څه اصلاحات راغلل او دغه قرارداد 9,000,000 ډالرو ته راښکته شو. د رحماني په خبره اوس چې دوی په دې اړه څېړنې کړي، ډېر شرکتونه دې ته حاضر دي چې په 6,500,000 ډالره دا جومات جوړ کړي. نوموړی وایي تر دې مهاله د تورخم په بندر کې د سپین جومات په نوم له سوداګرو 5,250,000 افغانۍ راټولې شوي چې له دې جملې څخه 5,000,000 افغانۍ د جومات ټیکهدار ته ورکړل شوي او 6,28,000 افغانۍ په اکاونټ کې پاتې دي. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي د سپین جومات په مسله کې یو شمېر نورو زوراکانو هم د جومات له پیسو څخه باج اخیستی چې تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي شوي. په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په هره برخه کې فساد مسله تر دې عامه شوه چې د خپرو شوو رپورټونو له مخې افغانستان د فساد له پلوه په نړۍ کې دویم مقام خپل کړ او د فساد ریښې دومره وغځېدلې چې بالاخره د خدای کور په جوړېدو کې فساد رابرسېره شو او یو دیني عالم چې نورو ته د اسلام له نظره فساد ناروا بولي خپله په فساد کې ښکېل وګڼل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
منصف لخوست لیکي په کار ده چې داسې قانون جوړ شي چې له دوو یا دریو زیات ګوندونه په افغانستان کې د فعالیت جواز ونه لري. شرافت له کونړه لیکلی دي، حکومت باید له طبیعي منابعو اعظمي استفاده وکړي څو د بیکارۍ مخه ونیول شي. عبدالرحمن له اروزګانه لیکلی دي، ما اوریدلی دي چې د ملي وحدت حکومت کارګران عربي متحد اماراتو ته استوي. دا کار کله کیږي؟ وروره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله مند دی چې دا کار به وشي او په دې اړه مو د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په یو راپور کې دې موضوع ته اشاره هم وکړه. عبیدالرحمن له کندهار لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. عبدالله له کندهار ورته خبره کړې ده او دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته په خوست کې مو د یو شمېر مسافرینو له شکایت هم خبرو چې هیله لري د خوست کابل د کرایې د پخوا پښان لوړې دي دوی وایي او دغه کرایې باید راټیټې شي. دوی په 2:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له جان خالد کوزي څخه.
د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید چې د سرطان مشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړې وای. جمهور رئیس اشرف غنی د 402 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زړورتیا دولتي عالي مډال منظور کړ. د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غنی نن دغه کنډک د منصوبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرطان په لسمه نیټه یې په پکتیکا کې د سرحد د دفاع لپاره کړې وه. د کابل امنیت قومندان وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تور 250 تنه نیولي دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل دا کسان د قتل، سړي تښتونو، غلا او مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو جرمونو په تړاو نیولي. ایرانی او لویدیځ ډیپلوماتان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یوه تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلومات چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نن رویترز آژانس ته وویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان تر روسستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د روسي یو بم غورځوونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسي د لری ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېده. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. او عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم ساپای اوروي.
لا ازادي راډیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بغلان د مستوفیت د عوایدو ریاست وایي چې د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې عواید زیات شوي دي. د بغلان مستوفی سید بصیر احمد خبریالانو ته وویل چې د تیر کال په څلورو میاشتو کې عواید 130,390 افغانۍ و خو د سخ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 130,400 افغانۍ د دولت خزانې ته ورکړل شوې دي. د ښاغلي احمد په وینا دغه عواید د ښاري اصنافو، د قراردادونو، د بیلابیلو مالیاتو او یو شمیر نورو پروګرامونو له لارې لاسته راغلي دي. د غور د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دې ولایت کې بزګرانو تر ډیره باغداري ته مخه کړې ده. د غور د کرنې او مالداری ریاست سرپرست جمعه خان باختری ازادي راډیو ته وویل چې باغداري په دې ولایت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت چندانې ښه نه دی د ملي پروګرام د پلي کېدو وروسته ډیره شوې ده. د ښاغلي باختری په خبره په دې ولایت کې باغداري د دې لامل شوې چې د کوکنارو په کښت کې کمښت او د منو حاصلات اتیا سلنه ډیر شي. باختری وایي دغه پروګرام په مرکز او دولتيار ولسوالۍ کې تر 50 کلونو پورې د باغداري په برخه کې لا بزګرانو ملاتړ کوي او په بدل کې لا دوینه 25 سلنه مالی اخلي. دی وایي په دې پروګرام کې د دوو ولسوالیو 1500 جریب ځمکه تر پوښښ لاندې راغلي ده. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات ډیر شوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله 10,000 متریک ټنه د غنمو حاصلات ډیر شوي دي. د ښاغلي قلم په خبره دغه غنم اوس بازار ته وړاندې شوي تر څو په دې ولایت کې یا هم نور ولایتونو ته د پلورلو لپاره یوړل شي. د قلم په خبره په هلمند کې د غنمو حاصلات له دې عمله زیات شوي دي چې د یاد ریاست لخوا بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو ویش او په روان کال کې د منظم باران ورښت و. دا په داسې حال کې ده چې له دې ولایت نه تل د کوکنارو د کښت د ډیروالي راپورونه خپاره شوي دي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ لازینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ 8.50 پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ سلبیخ پوله، یو د سعودي ریال 15 افغانۍ 590 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کالداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې اوسنی مسافر وایي چې د خوست او کابل کرایې د پخوا په شان لوړې دي. په داسې حال کې چې اوس مهال د تیلو بیې نږدې نیمایي ته راټیټې شوي، سړک هم تر ډیره جوړ شوی او امنیت هم بهتره شوی. بلخوا ځایي چارواکي د مسافرو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي د ترانسپورټ ریاست او امنیتي ادارو ته په دې اړه دوی لارښوونه کړې. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې که څه هم اوس مهال د دې مسیر سړک تر ډیره پوخ شوی، د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوسته کابل ته روان دی، ازادۍ راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه یې د مسؤولو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
وګړي یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 600 افغانۍ د کریا ده. نو په خوا چې وا الته لار یا ترانسپورټي مشکل وو، لارې مشکل وو، لار خراب وه او تیل جګ وو. اوس خو تیل مردانه شوي دي، لار هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلا ترانسپورټ ریاست نه دغه ده چې دا کوم هغه چې د مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه موږ هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیل د کلي اوسیدونکی چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکی ده، په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدو لامل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورټي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بېولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هره ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
والله خلک د کریې نه ډېر سو هغه کې او شکایت کوي چې کریې جګې دي، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټوله اډه دغه چلوي. موږ وله سپېکېږي چې د یوه پیرام نه ده کړی، دا به درې شپې کابل کې کوم وله شپې مې دلته وتلې، دا شل شپې د شل شپې کې موږ ته وزه راکېږي. د
ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپله برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دی وایي چې تر کابله د ټیکسي کرایه 460 افغانۍ ټاکل شوې او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشیانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوې. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویاند مبارز محمد زدران وویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورټ ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونه وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلاس مین کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان ټولو ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 14 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بیلابیلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې پوکراتو زن راغلی او د کریډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بل اخره یو اټومي توافق ته ورسیدل. راپورونه وایي د دې توافق پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د غرض ویل کیږي چې پر ایران بل لګیدلې اقتصادي بندیزونه هم لري شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په ویانا کې اتلس ورځې کړکیچن بحثونه او پایله یې یو تاریخي توافق. لویدیځو او ایراني ډیپلوماټانو نن ومنله چې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. یو ایراني ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودلی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ټولو ستونزمنو کارونو بالاخره نتیجه ورکړه او موږ یو توافق ته ورسېدو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د یو لوړ پوړي ډیپلومات له قوله لیکي چې وروسته له هغه چې اټومي مرکچیانو د اختلافاتو لپاره حل لاره وموندله توافق هم وسو. هغه زیاتوي دا توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او لمخې د ملګرو ملتونو څارونکو کولای سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لویدیځ هیوادونه له دې ویره لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسي. رویترز خبري اژانس دغه راز د ډیپلوماتانو له قبله وایي چې د دغه توافق پر اساس هغه بندیزونه چې د ایران پر بالستیک توغندیو لګېدلې دي د اتو کلونو لپاره پر خپل ځای دي. دغه راز دا هم ویل شوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو تسلیحاتي بندیز به هم تر 15 کلونو پورې پر خپل ځای پاتوي. ایران وړاندې په سمدستي ډول د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه درلوده، خو امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتل دغه بندیزونه د اوږدې مودې لپاره پاته سي، او له همدې کبله د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات رامنځته سوي وه. په دې توافق کې راغلی چې د موافقتنامې له موادو څخه د سرغړونې په صورت کې به په 15 ورځو کې بیرته پر ایران اقتصادي بندیزونه وضع سي. د امریکا کانګرس به 15 ورځې وخت ولري چې دغه موافقتنامه وارزوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم باید د کانګرس پریکړې ته انتظار وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو موافقه وکړه، او د دې موافقې له مخې یو شمېر جزئیات فریبا ظاهر له تاسو سره شریک کړل. اوس هم ازادي واوریدونکو اونیس پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه راغون شوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونی کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمیر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند نه امنۍ په اړه هم ستاسو پیغامونه رسیدل دي. خو لومړی د هغو دوستانو څرګندونی اورو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حمیدګل خبره کوم. دا چې د سودي شورا معنا د سودي خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په ورنچ په ښار کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یو دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي. ځکه چې وربند ونه شي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې. چې وربند وشي نو دا سوله به وشي، او که وربند نه وي سوله امکان نه لري. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سوله د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دغه یو شخص وکړ دی چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په دایشو دغه نورو ډلو ته خپلو پر ضد وجنګېږي. ځکه چې دغه ډلو ته په هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. وسلام. مننه.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم، موږ له مخالفینو ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خارجي افغانان کړي دي.
بلے، السلام علیکم. زه ګرمین ته خوست ولایت نه مود اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایا سودا کم شوې دي، سودا نشته. عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په څه روان کې؟ دریا خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. دریا خلک طالبانو ته لاړه، طالبان څخه تنشا اخلي. دریا خلک چې افغانستان حکومت لاړه، حکومت اوس خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څه جاسته ورسوي. موږ اشرفغاني عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته، د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي. ازادي ټول کارتون کې زما د نن سلام نو ورسې چې بس سلام ما پیغام دغه د مشره اشرف خان څخه چې دا د میوان ولې سوالي د سر بغل ساجي ما چې دی د اشرف ته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه مټر اتلای چې نه پرې دي نه خورا کار دي دی یو غونې غنو مو چې دی ال ته په دوا سوي مان په دونو نو سوي پر دغه کې نه په 200 روپیه دي نو موږ د څه د خوښ کوو چې دا چې په جرب دا ما چې شروع کې چې چې بنجره ودی دا کار دی وکي نو دې ارزنی په تنګ دی او ځین په ځای دی نو دا موږ دا غیله د ځاغ کوشش کوي چې دا موږ پروګرام دی واره دا پیغام نشته ته ورسې سلام پرې ترام
الو سلام علیکم زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ ورور جان دایسته وراو طالبانو ته وراو ار سټرکچرات موږ وراو بیا کار یو بیا کارګا سالوګو بیا ګډ وډوی نه لرو دا طالبان 5000 روپۍ دې میاشتې ورکوي دایسته 10000 ورکوي 3000 روپۍ ورکولې خو ته ما سپورته کړی تامو غریبان در سپی اته کوم پرواي نه ته مالای پلاوي خو به موي او کرایي قیامت سوي دي تل وريا سو دي وريا سو کرایي قیامت دي ورور جان ولې سر نه پوته کوي تل کو نه په خصو کرایا غا کرایا دلي خو بلیا دي خدای دای مو درګ ورور ته وي رئیس چې مو والسلام
عبد الوهاب هلمنګل سین سکلالو سوالي ته هم غړي ته ولدا سوشل کمپنی څخه هم دا غوښتنه ده چې د مسکرا ولسوالۍ کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ غواړو چې دا باید دی فعال شي. سلام ما پیغام دا دی زه د هلمن ولایت د مرجع ولسوالۍ د تاریخ نه د کلي خبره کوم چې موږ اوبه ډېرې ترخې دي زما دا د یو لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته ګرمې ده مسیې وبس. السلام علیکم. السلام علیکم. زه اسد الله دروازګان ولایت د شیدا صاحب ولسوالۍ څخه څه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنځه نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملایويږي موږ لارې باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړ راوي موږ ته پنځه تاوي موږ کښنه وځي ته دي موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو کاشر افغاني ک اړوي چې موږ نارا واوري موږ ډیر وځي موږ ډیر فاران مسلمان خلګي تجي پر موږ رحم وکي از موږ دا غيله ده. السلام علیکم.
د منګرار ولایت په غانه دولت صالح د منطقې په ز الماس جوهر خبرې کوم. ای سارک خني ولې شیرزاد خوګیانی په چیرو اعظم کې بلا چین چپریار اسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم نه تاریخ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي. شاگردان سویا نه لري تعلیمی کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي قران نه وي بس دوی ورته پورا کوي او په دغه مکتبونو کې په واجب دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان تمام دي ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کیږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغاني هر میاشتې طالبان اخلي په دې ځینو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیم برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونسي یوې جزاګانی ورکوي دی وژلو پیسې پرې کوي دي سلوتولو پیسې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي چې مربوطه ولایتونو د معرف لخوا تفتیش کده هم نشي او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډېر ضعیف او بې سواد ملا په نامه باندې سړی وي ولو که دا تعلیم لري او کني لري د معلم صفات مقرر وي او زیات دولسم په اسانۍ د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښي او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه یې نه کړي. دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دا ډول کسان معرف کې شته دي چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دي. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بند ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معرف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پورا تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم و تربیې سیستم کاملا ویچار ناولی چټل او هر ډول افات او بلایو کې موجودې دي باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم، ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیاطمه مسلمان کی دا غستن لیول سو چی د عمومی سړک کړه څو دی چکم سره پکړه څو دی نو دا سړک مو سره اله چا موږ دا غستن زه هم لرو په هلمند کې چې مسته یو سم زمينه د مسایر چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان ټول د کار دی په نشو اخته دي ادول سن چې پاره وسی وی دولت کاله فارغ شه دا هم په نشو اخته دي نو حکومت په زمينه د مسایر سره نو موږ د حکومت دا هله روښه موږ ځوانان ته وو زمور خرګوته او غته زمينه ورته مسایر شي چې دا سلیم ورته خلک ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوخته. و سلام
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانې چې دا خاص دوی د قدرت انسټیټیوشنه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زین الرحمن نوری د کندهار ولایت الزند ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته دا څو ورځې کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله السلام علیکم، زه حیدت الله قموش د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لا په کلي کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي، خو هلته د دغه وطن خانان دي ټول لوړپورې چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د ناکلین په عذابوي ناکلینو سره ظلم کېږي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړپورو چارواکو ته څه مهیله ده د جګ د ولسوالۍ د ولسوال څخه قمندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واک کې دا خلک یاري طالبانو قوت د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډېر په ځابې د لوړپورو چارواکو څخه مهیله ده چې زموږ او ناکلیم ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه ترګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپورې چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابر نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، زما نوم دادګل دی، زمت خان کله چې زه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. دا زما پیغام چې دی خامخا ژر به نشر وي. زما د کندهار د واجې څخه دا غوښتنه ده په کلکه توګه چې ژر در ژره چې دا برق جوړ کړي، وروره دا ګرد خلک په ازادۍ د خدای او د قرآن وګړو او د خلک په دروازه کې د تنګې د لاسه مړه شو. دا مه کوه خپله کولر ته ناست یې کنډیشن د بندې راځي د مسکینانو په حال ته څه خبره. وسلام. دغه زما پیغام دی.
السلام علیکم، زه شاه محمد د زابل ولایت نه خبر کوم. د شمول د ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسې غم د حکومت وخورو.
السلام علیکم زای کنداری د کندار څخه خبرې کوم ما پیغام د دې چې د کندهار د اختر رسیدو لپاره د کندهار شمسي نندارې چې په سړکانو کې د نورو مقامات څخه دا هیله او خواهش کوم چې دا ټول اختر د رسیدو سره ټولې فعاله او جوړې شي څو نورو لږو تسلامونه دي
خبریز نام قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف غنی سوچ دغه د کاریز په مدیکا کې بوټ بند کړی دی دغه نه علاقې د کاریز مشران دغه بند کړي دي سفارانو باندې بند کړي دي او دوی خپل راوړي ما دغه اشرف غنی سوچ پیغام دی چې دغه بوټې علاقې وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زه وایم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره السلام علیکم زه جاوید چنواره تاسو ته خپرونه وړاندې کوم
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم زه یو اندیکار لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم وسلام محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه
بلې السلام علیکم زه د هغو خلکو د روزګان ولایت تکزول سوالی خبره کوم د هغو خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چور کړی دي مشرګاټان نه به ولې دي د خلکو څخه ناکه بلکې خلک یې زیر کړی دي بدکانه کې ټکان کړی دي دا خلکو شکایتونه ټول پر ځای دي خلک یې وهلي دي او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سوختیار نشو تاسناک مړي کو باید چې د تیرې د امنیه کمانډانۍ زموږ غمو خلري وسلام په احترام
السلام علیکم زه د هلمند د خلدو ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم د هلمند د خلدو ولسوالۍ چې ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده دا چې ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا غوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي یو نو فعالیت تجار له خاله کې چې نو کمال جنگ روان دي برتانی وی په ځان غلی یا هم دا نو فعالیت نه آرام کړي چې امریکایي سرتیر راغلي یا هم دا نو فعالیت نه آرام کړي چې افغان سرتیر راغلي هم دا نو فعالیت نه آرام کړي چې افغان حکومت څخه هم دا هله دا نو فعالیت دی پاتې چې څنګه نور پکې نه ملي څو دي طالبان چې هیڅ توان نه رسول دا نو فعالیت په څل اقتصاد کې ته اقتصاد طالبان فلاح کړي دا څل اقتصاد د افغان حکومت فلاح کړي دا طالبان مو غواړي دا خپل فرصت مرمي لاندې راوړي هنه راوستل شي نو دا صرف خني څه هم دا هیڅ دا ولخجر علاقه ډیر لا ډیر زوري د ولسوال دا ډیر شهیدان په خپل دي ډیر نادر ډیر شهیدان په خپل دي د خلک تر مينو لاندې څه په ځای کې د څنګهان په څیر ولې دا غوښتي زړه علال کړی دي دا ولسوال دي نه کې یا ډیر څه هم دا نه دي پاتې کې وصله
السلام علیکم زانه تلاله هلمن ولایت دا واشه د ولسوالۍ زړه سره پټه زه درنو زاجم راغلی د نزار کې نن کار نه کړل دا واشه د ولسوالۍ سیمه سره څنګه وري وروره دا وستال زموږ په خبرش نه خیر په یو کور کې پر پلار او تر مور او تر ایا نه نیولې څو په پرابات کې پسرا کې هم سرګر دی هم مخ اخلاص دا څنګه حکومت وروره کې جن نیوایت او خصام عملیات سره واسي جن ګیره کوي خو دا څنګه ژوند نه دا څنګه حکومت چې وا پر جلته باندې سا حکومت ته یو د تب بازار کې زه یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کا یا فسراس یې کدا ساله خو په ما باندې کې ګر نه مرچان خو ران تبا او اصل هاتې با منظمه رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه دا چې د سپدې څنګه تازه یا ساورو یا ساکرې مې کچېره ساورو یا ساکرې مې مرکزه خلاص تا یو څومره کوي تر هغه چې هغه مسلمانانو حال ته وګورې دا وسنګ ژوند دی دا زما پیغام باید تاسو نه شي کوي سلام
وعلیکم سلام محترم اورور، استاسو پیغام د تاریخ پور کړ. خدای دې وکړي چې مسولین هم اوریدلې وي او د نامنی یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره هواري سي. دغه سید نور ستنزو د هواري په هيله د خبرونه پای تر سوم، د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 3 گپ